السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساچمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه ووري تبصرې او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي.
تلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی جمعیت ملی اسلام فی ډلې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره کانفرنس کوي. فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کول مخالفت کړی دی. کینیډای کورنۍ ویلي دي چې په افغانستان کې د وسله والو د هغه وړه لور وژلې او په میرمن ایجنسی تیرې کړې او د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسله والو ډلې پر ضد وروستي عملیات شروع شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې تر سولې لاندې د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی. د پیښور په تاماس سټیډیم کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کانفرنس دوام لري چې پکې د هغه سیمو په سوونو ځوانان او د یادګون کارکونکو ګډون کوي. دغه کانفرنس ته به لږ شیبه پسته مولانا فضل الرحمن هم وینا کوي. د دې مخکې مولانا فضل الرحمن قومي اسمبلی ته څو ورځې وړاندې په خپله وینا کې ویلي بل هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو په اړه احتجاجونه او درنې کبي هغوی دغه اصلاحات لانجمن کول غواړي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې د فوج ویان دي پرمیشه د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماخام د کورونو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دي او غیر زمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال پرتله اوس د هیواد اقتصادي حالت ډیر ښه دی. دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې د هیواد اقتصاد که خراب ندی نو خو هم ندی او زیات کړه چې په دې لړ کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تر وو لکو نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي. د فاټا سیکرټری تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدي نن د مومندو په پلانک ښار کې د یو سرکاري سکول دا ودانی پرانستې دستوري ته په وینا کې ویل چې د قبایلی سیمو ماشومان په سکولونو کې داخلولو لپاره هلې ځلې کوي. د زیات کړه
دیکھیے تو پرائمری لیول نہ ہونی سر سیکنڈری لیول پورے مشمان ٹول سے پرائمری لیول چیک اپ چار لگ دین لیول مشمان چیک اپ اسکول نہ ڈرا سی یا بدل سے بیکاز ہم کا پرائمری لیول بعد ہے ہم کا ڈراپ آؤٹ چلے دا 88% یہ تقریبا 38% مشمان چیک دا پنجرا پورے رس
دا ویل چھ پا فاٹا کے با پرائمری اسکولوں ودانے نور ہم پراخوی. د بلوچستان د روغتیایي چارواکو په وینا د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته د پښین ضلع د روغتیایي چارواکي ډاکټر مقبول احمد کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د ناروغیو ستنې ولګوي. د چارواکو په خبره ماشومانو ته پر وخت ستنو لګولو سره د شری پولیو توره تبه او نورو ناروغو څخه ماشومان خوندي پاتې کېدی شي. هغه کینیډای کورنۍ چې په کورمه قبایلی سیمه کې پاکستانی فوج له وسلوالو را خوشی کړي ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمن ایجنسی تیرې کړې وو. تیره شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویل د خبري کانفرنس پر مهال ویل دغه کسانو خلاف د کاروایی وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول. هغه په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي. جوشوا او د هغه امریکایي میرمن کیتلین کولمن په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوی ول. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو د وزارت وین فزیکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د فوج ځانګړي ځواکونو دغه کورنۍ وژغورله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس وین مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي سو ساعته یا سو ورځې ونیسي. دغه ځواکونو ته د امریکا مرسته هم ترلاسه ده. د شام ډیموکراتیک ځواکونه یا SDF د شام د کردانو د ملي ملیشو لخوا د عرب او کردستان ملیشو یو اتحاد دی. د روکا ښار نیول بعد د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره لویه ضربه وي. بالی وایي چې داعش وسله وال په ښار کې په ډیرو ځایونو کې سخت مزاحمت سره مخامخ دي. په روکا ښار کې جنگ د جون په میاشت کې پیل شوی وو. د شام د بشري حقوقو سار برتانی میشته اداره وایي چې اسلامي دولت وسله والا ډله له خپل کورنۍ سره وار له مخې له هغه ښار نه وتلې ده او نورو بهرنیو جنګیالو راوستلو لپاره بسونه هغه ښار ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. نوموړي پرون د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ویل چې د دې نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کولو نه راګرځول دي. د امریکا ولسمشر قسم له نړیوالو سره د ایران له اټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداري ورکړ که چېرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیات ونه توانیږي چې په موافقه کې موجود سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به وځي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کړی او پالې به د روحانی په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي. نوموړی به په ایران کې د هغه هیواد او د آذربایجان ولسمشرانو سره په غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د خبري اجانسونو د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د اکتوبر په 12 نیټه خبر ورکړی وو چې د سفر لپاره تیاری روان دي. په باکو کې د ایران سفارت په حواله د آذربایجان رسنیو خبر ورکړی چې د روس، ایران او د آذربایجان سرمشریزه کې به په سیمه ییزه همکاریو خبري وشي. لومړنی درې اړخیزه سرمشریزه تیر کال د اګست په میاشت کې په باکو ښار کې شوې وه. وروستۍ خبر د لوبو درکو، پرون د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سوپر لیگ په نوم د لوبو سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالو کې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو 12 فوټبال لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ به د اکتوبر تر 25 مینیټې پورې دوام لري. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر یوې غونډې ته ویلي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنه وشي. قبایلي ولس بیا وایي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لړکې د حکومت خپلې وعدې پوره کړې، ولته د عدالتي نظام سر تر سره وغځوي. یو تن وایي
دوه ورځې مخکې عبدالقادر بلوچ نو هغه کلیئر کړه، دا خبره وکړه چې انشاءالله تعالی هفتې لس ورځو خبره ده چې کومې وعدې کړې شوې وي هغه ټولو باندې به عمل درآمد وشي.
د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې د حقانی شبکې له بنده را خوشی شوی 500 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلی دي. امریکا وایي د پاکستان په خبرګون خوشاله دي او د دې کسانو خلاصول د پاکستان له کومکه بغیر ممکن نه وو.
We're very pleased with the government of Pakistan's response. This would not have been possible without the government of Pakistan.
د برتانیې په سر ښار لندن کې پلسکونه پاکستانیان د هیواد په داخلي او خارجي چارو د باس لپاره راغونډ شوي دي. د غونډې یو کوربه وایي
نو صرف دا غونډه کولم په خپل ځای باندې یو پرمختګ دی، خو موږ کوشش دا کوو چې دینه څه عملي فایده واخلو. څنګه چې ما ارزو کو چې دینه داسې یو پلیټفارم موږ جوړ کړو چې هغه خلکو ته ملاوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور او څنګه چې په خبرونو کې به هم تاسو ریدلی وی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل لخوانن په پیښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو غونډه رابلل شوې ده. دا وخت مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، وختي تاسو د مولانا فضل الرحمن د ابتدایي وینا حال اوریدونکو ته وړاندې کړی، خو که اوس راته وایي چې هغه خپل وینا پوره کړه او کنه، او په غونډه کې په نورو کومو چارو باندې خبرې وشولې؟
جی یعنی تجمل بالکل دمدا ونده چکم دې دا مولانا پد رحمان ته تقریبا نه پاهتا ورسیدل او چکم د نو راغلی وو نو هغه دال د ونده نه پاهتا ورسیدل. خو په دا ونده کې د ماسپخین چې دا شروع شوی وو نو په مسلسل توګه په دې کې د فاتا په خبر پښتونخوا کې د زم کولو په ځد باندې ناری وهل کې درې او د دې سره سره په دې کې داسې ناری هم وهل شو چې یلا قبایلی سیمو باندې مشتمل ځان له شوبه دی جوړ کړی شي. د مولانا فضل الرحمن د وینا نه مخکې د دې چې کوم پخوانی د ټولنیز دی ایاز وزیر هغه هم راغلی واغه دا وینا وکړه چې مونږه د فاتا د قبایلی سیمو د جلا د دې شوبې لپاره ځان یو تحریک هم راکړی دی. پیل کړی دی واغه چې کوم خبرې اترې وکړه نو په هغه کې هغه دا ویل چې کپرس کار د قبایلی سیمه ایاز وزیر دا ویل چې کپرس قبایلی سیمه ځان راغشه شوبه شنو زیاته ګټه کوي. دا په دې کې بیا نورو د قبایلی سیمو چې کم دغه ملکانانو کم چې دغه د حکومتي اصلاحاتو د سپارښتنو مخالف دي. هغې هم دې ته دغه وکړله وینا وکړله او دغه د خیبر پښتونخوا د ځم کېدلو چې کومه دغه خبره د قبایلي سیمو د یوځای کېدلو د خیبر پښتونخوا سره نو هغې هغې وکړو مخالفت یې وکړو. بیا مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې دا وویله چې یاره کومې دغه دي قبایلي سیمې دي نو د دې ولس نه دې سمه دغه وشي پوښتنه وشي. دغه بس یو څو کسان وو او مولانا فضل الرحمن ویل چې هغه بس په ایجنسیانو باندې وګرځېدل او دغه راپور یې جوړ کړو. په دې کې دغه خبره ولیکله چې بس قبایلي سیمې خلک چې کوم دي نو دا غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. خو مولانا فضل الرحمن ویل چې دا اکثریتي رایې چې کوم دي نو هغه په دې کې نه ده پوښتنه شوې. حکومت دې په هر څه میکانیزم چې کوي خو په وسیله دغه دی وکي مشروعیت دی وکي او که څه فیصله هم کوي نو په دغه کې ټول قبایلي ولس دغه په اعتماد کې واخلي او د هغې وروسته دې د قبایلو د مستقبل له عیني حیثیت دغه وشي فیصله وشي. مولانا فضل الرحمن هم دا وویل چې دا په پېښور کې یا په اسلام آباد کې بس کسان کېني او داسې دغه کوي فیصلې کوي او په قبایلي سیمو کې چې کوم خلک دي د هغې نظر په سمه توګه په دغه لار کې نه دي پوښتلې نو بس دغه خبرې ته دې په دې غونډه کې وشوه.
سمه ده. ډېره مننه غلام غوث معلوماتو راکولو. اوریدونکو، د قبایلي سیمو د وکیلانو زده کوونکو اتحادیو مشران وایي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لړ کې حکومت ورسره د تیر ګل په ورځ چې کومې وعدې کړې وینو په کار ده چې هغه اوس عملي کړي او که بیا لکه د تیرو وختونو په شان په دې برخه کې لسنډه کار واغستل شو نو دوی به یو احتجاجي مظاهره هم پیلوي. د ذکر ده چې د تیر ګل په ورځ د فاټا اصلاحات عملي کولو لپاره د قبایلي سیمو ځینو منتخب پارلماني استاسو وکیلانو زده کوونکو دغسې یو شمېر ښځو سړو اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه چې وروسته بیا د وزیر اعظم د سلاکار انجینیر امیر مقام له خبرو او باور وروسته هغه ختم کړه. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره څو وارې فاټا اصلاحات عملي کولو لوزونه کړي خو له بده مرغه عمل درآمد پې نه کوي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو لپاره چې کله هم احتجاج کړی او یا یې کټولګوندیزه غونډه رابللې نو حکومت پرې احتجاج ختم کړي او بیا وروستو هیڅ نه کوي. همدا وجه وه چې په نهمه نیټه یې د مظاهرې ختمولو نه انکار کړی و.
ما غدلی انټیکټس کې دا دوکړه په 9 تاریخ شو شو دا موږ سره په دریم ځل باندې وشو. یو په هغه ټایم باندې وشو چې کله موږ احتجاج اسلام آباد کې دوه ای پی سی راغوښتله نو د وزیر اعظم مشیر ډایرکټر چې کوم دی هغه راغی هغه موږ سره داسې وعده وکړه. نو دا ډیلی انټیکټس بار بار شوی دی او دلته په منځ کې د بنیادي حقوقو خبره انوال ده، دلته په منځ کې د عدالتونو خبره انوال ده. کم از کم دا خو تاسو وکړئ، دا د های کورټ خبره خو چې دا را روان منډه راځي چې اعلان وشي چې وایي های کورټ اکسټنشن وشو
د ذکر دا چې د تیر ګل په ورځ د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د قبایلي سیمې ځنې منتخب پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره هغه وخت پای ته ورسېده کله چې د قبایلي سیمې استازو او د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ شاوخوا درې ساعته ملاقات وشو او د حکومت لخوا د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام احتجاجي مظاهره تراغلو او مظاهره چانو تای باور ورکړو چې حکومت یې ټوله غوښتنی ومنلې چې پکې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملول، د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول او ان اف سی ایوارد کې 3% برخه شامل ده. د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د احتجاجي مظاهره دوران حکومت ورسره کوم لوزونه کړیو نو تر کله کې دی شي چې هغه عملی شي. نو نو موړې وایي
انشاءاللہ
والا هفته لس ورځ خبره را چې کومه وعده کړی شي وی هغه ټول باندې به عمل درآمد وشي.
د ذکر دا چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او کمیټې په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحات وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینه منظوري ورکړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی چې د پوس ویاندې د هیواد په معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. د پاکستان معیشت پیاوړې ده او غیر سیمواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پیژنګلو اغېزمنه کوي. که څه هم د پوس لخوا پر دې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو ځینې سیاسي ګوندونو د احسن اقبال د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې پوس هم حق لري چې د هیواد د معیشت په اړه خبرې وکړي. دا چې کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي د محمد عمران پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د بیان راتلو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال د بیلابیلو پاکستانی ټی وی چینلو سره د مرکو پر وخت هم دغه بیان تکرار کړي. د یو شخصي ټی وی سره په خبرو کې احسن اقبال ویل چې هغه د فوز د مشر د هغه بیان په اړه سندي ویلي چې پکې ویل شوی و امنیت او معیشت یو بل سره تړلی دي. خو د فوز د بیان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان معیشت که خراب نه دی نو ښه هم نه دی د دې خبرو په اړه د بیان جاری کړي. هغه ویل چې ډی جی ایس پی آر لنډی په کار د معیشت په اړه داسې کوم بیان ورکړي د دې اغیز د ملک په حق کې نشي کېدلی. هر اداره دې خپل قانوني حد کې دننه تبصره وکړي او داسې غیر ذمہ بیان دینه ورکړي چې قیمت یې بیا ټول ملک ته ورکول وي. د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملک پالیسي منتخب حکومتونه جوړي خو معیشت د ټولو ادارو ذمہواري ده. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر وایي چې اقتصادي پروژو ته امنیت ورکول د سکیورټي ادارو کار دی. همداراز د ادارو لخوا پر یو بل نیوکه کول د کمزوري هیواد نخې دي ځکه چې څوک هم په داسې حال کې بیا اداره نه بلکې هیواد یادوي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین بیا دریز لري چې په داسې حال کې د ادارو ترمنځ سنس اختلاف یا فاصلې ښکاري. خو د احسن اقبال بیان دا ښایي چې منتخب حکومت خودل غواړي د فیصلو واک ټول د هغوی سره دی.
د نن فشارونه مشته او د بهر نن فشارونه شته دا غي دوی نه شاید څه ممکن نه ښکاري او د بهر نه صورتحال له تجارت او د اکونومي داسې دی چې د غي صورت کې داسې ممکن نه ده. خو د پردې شاته خارجه پالیسي د دفاع پالیسي د سلامتي پالیسي او اوس خو تر دې پورې چې د معیشت په حساب او د کرپشن په حساب دی مذهبی توضیحات په حواله هم بیان راځي. پالیسو اختیار په لاس کې لري او د فیصلو کول اختیار په لاس کې لري. اگر چې منتخب حکومت دا کوشش وکړي د اختیار په حواله خپل ریټ پر کار وساتل شي خدا سي ممکن ښکاري.
که څه هم د فوز لخوا د دې په خبرګون کې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی خو ځینې سیاسي ګوندونو د حسن اقبال دا بیان غندلې او ویلې دي چې هر څوک حق لري د ملک پر معیشت خبرې وکړي. د حسن اقبال دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د فوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټی وی سره په مرکه کې ویلو د ملک اقتصاد کا خراب دین خو هم نه دی. ضرورت ته دی خبره دی چې په شریک سره پر معیشت بحث وشي او هم دی لړکی د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوز ویاند ویلی و چې د ملک د امنیت او معیشت جوړ تړون دی. کله ملک حالات سم نه نو پر معیشت به اغیز ضرور پریوزي خو فوز د ملک د امنیت چاره ساری. همدارس د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یو غونډه ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی و چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړې معیشت د بدو حالاتو خه مقابله کولای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د تیر زیارت په ورځ د پاکستانی پوس په عملیاتو کې د حقانی شبکې لکه د راخوشي شوی 500 بهر ملکیان کینیډا ته رسیدلی. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی وو. پر اخلاص شوو کې یو امریکایي خزا کیتلین کولمن د غي کینیډایي خاوند او درې ماشومان شامل دي. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګي په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې تفصیلي درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
له باندې را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکې کې د وړلو وړاندیز وسو چې پکې دوی لاتلو انکار وکړ. امریکایي کیتلن کولمن د هغې خاوند او ماشومان د ایر کینیډا په الوتکې کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسوالو له بنده دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلومات په اساس را خلاص کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان د اګام د دیش کارندوی کوي که واشنگتن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلن کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورمه کې د حقانی شبکې له منګولو راخلاص کړل. دا عملیات په هم هغه ورځ وسو چې په کوم ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یوه ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. دا لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلارې تر اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګري ضد جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندي هیدر نورت خبریالانو ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکول پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقات په اړه پوښتنه کړي. پرشته هم موږ ترمنس ځینی داسې نکتې وی چې څه چیلنجونه درلودل، خو دغه اړیکې په یو شپه کې نسی بدلیدلای. البته دا پر سم لور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمیر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 60 کلن کیوین کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 70 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درک شوی دی.
د نیمې نړۍ غږ
زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و هم را نه زما ته چې دې بوتلو د اتاو میا تا
چې په ماته شو نو ما و چې دا زما په نه مند چې کومې دې کا نه پکار د چې دا رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره کې کومې په مخته د لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیمي څنګې مشر هاشم خان افریدی وای چې فاټا کې وسو سکولونه داسې دي چې وداني شته، خو په دغه کې لا سکولونه یعنی سبق پکې نه دي شروع شوی. نوموړي زیاته کړه چې اواز په فاټا کې ولا کماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو دا هم ویل چې سکال د داخلو په مهم کې هغه 1,000 ماشومان داخل کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
نوموړي دا خبره نن په پلانغار نوې کلی کې د یو سرکاري سکول د لوی حل د پرانستې په موقع کړي او زیاته کړه چې هغوی کوشش کوي چې دغه سکولونو د شروع کولو لپاره نوي استادان هم برتي کړي. هاشم خان افریدی وویل چې یوازې په فاټا کې ولکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو زیاته کړه چې سږ کال د داخلو په مهم کې هغوی 1,00,000 ماشومان نوي هم داخل کړي دي.
مدارې مطابق زمونږ تقریبا هوله کا مشمن چې هغه سکول نه باندې پټا دی د کې د پرایمری لیول نه 79 سیکنډري لیول پورې مشمن ټول شامل دي پرایمری لیول چې کوم مشمن دی دا تقریبا 4 لږ دنه لاول مشمن چې کوم د سکول نه ډراپ شو یا بدل شامل دي ځکه زمونږ پرایمری لیول باندې زمونږ ډراپ اوټ چې دی 18% دی تقریبا 38% مشمن چې د پنځه پورې رسي
نو موږ زیات کړه چې وړاندې به پرایمری سکولونه د دوه کمرو ولې وس چې کوم نوې سکولونه جوړیږي هغه به د شپږو کمرو وي چې زده کوونکو لپاره به پکې هر رقم سہولتونه هم موجود وي
چې زموږ د لری پرته علاقه چې دی پالته تزام یا خصوصا استادان دلته تلین شي مګر چې دا پټی چې ته سمجاتي نو ځکه ما مشهور سکول تزي او دا سبق نشو او دا نه ما هغه ډرپ کی دا هیڅ په تبر موږ د وای چې زموږ په پرایمری له باندې زموږ کم بنیاد دی دا چې کله بنیاد مضبوط وي نو بیا موږ کې بیلډینګ خپل په مضبوط دي
هاشم خان افریدی ول چې په فاټا کې د ډنګ سکولونو په جوړونه کې د هغوی سره د چین حکومت یورپی یونین یو ان ڈی پی او د امریکای امدادي ادارې یو ایس ایډ لخوا هم مرسته روانه دي خوای چې تر کال 2020 پورې په قبایلی سیمو کې ټول سکولونه په مکمل توګه جوړ شوي وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د برتانیې په سر خر لندن کې پلسکونه پاکستانیان راغون شوي چې د پاکستان په داخلي او خارجي چارو باس وکړي د سات په نامه دغه دوه ورځنۍ کانفرنس تېر ورځ د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی او لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی په شریک قربتوب پیل شو په کانفرنس کې شاوخوا سل پاکستاني سیاستوالان لیکوالان خبریالان او د بشري حقونو مبارزه کوونکي برخه اخلي د مشال ریډیو خبریال احمد شاه سمیر اتراګریز د بشري حقونو مدافع سویلي اسیایانو په نوم د دې کانفرنس له شریک کوربا ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په پیل کې د کانفرنس د مقصد په اړه ترې پوښتلې دي
د سات کانفرنس مقصد دا دی چې پاکستان کې موجود او پاکستان نه بهر کوم پاکستانیان یا پاکستان سره تړلې خلک دي کوم مترقی سوچ او آزاد فکر لیبرل سوچ لري هغه لپاره ځای پیدا کول سپیس پیدا کول د بیانې او د خبرو لپاره چې پاکستان کې دنه حالات د سه او حبس سره رسیدلې دي چې په آزادې خبره کول هم ګران شوې دي نو سات کانفرنس موږ چې تیر کال وکړو هغه کې دغه خبرې وشوې دي دل موږ دا کوشش کوو چې دینه یو عملی پلیټ فارم جوړ کړو چې دا یو متبادل ایونیو مین سټریم میډیا سره کار کول مین سټریم میډیا د الټرناتیو پیدا کول دا ټول خبرې په تیرا شي چې کم خلک یو مترقی دریز وړاندې کول غواړي هغه د پاره سپیس پیدا شي او استعمال شي دغه سپیس
نو په دې کانفرنس کې تاسو آیا د پاکستان د حکومت لخوا یو څوک را بلی چې دا تاسو سپارښتنی بیا غته وړاندې کی یا غي بیا عملی کړای شي یا څه غور فرو کی
زمونږ وړاندې دونه د سن دي چې هغه حکومت وړاندې شي د یو جامع ډیکلریشن یو قرارداد اخیرا کې موږ تاسو وغه نن بکیږي او هغه موږ پبلک فورم باندې او میډیا په توسط باندې هغه موږ جاری کوو نو هغه حکومت هم رسی او نور د چې کوم ریلیونټ خلک دی هغه هم رسی نو زموږ داسې پروګرام نه دی چې دا صرف حکومت د پاره دا وړاندې دي نو د عوامو د پاره خپل ځان د پاره هم فکر ملګرو د پاره دا وړاندې دي نو د دې دا یو خبره نه ده چې حکومت ته کوم یو ادارې ته د پاکستان کې ویل شي چې تاسو خپل تګلاره داسې بدل کړئ دا یو ډېر براډ سپیکټرم خبرې دي
څه بل پرستنمدار ډاکټر صاحب تاسو په دې کانفرنس کې په دې غونډه کې په پاکستان کې دننه یا پاکستانیان ته دننه ورپیښو ستونزو په اړه خبرې کوي کده پاکستان اړیکی له بهرنی نړۍ سره هم پر دې باندې تاسو غږیږئ
د داخلي چارو باندې او خارجه چارو باندې دواړو خبرې کوي د پاکستان د ایمیج یو خبره بار بار کیږي چې پاکستان کم اکثر په دنیا کې هغه پاکستان کې حقیقت تر مطابقت لري او کنه لري نو په دې حق لا خبرې وشوې چې د پاکستان سم مقتدر اداري دي هغه چې کم ایمیج پروجیکټ کول غواړي هغه کې یو حقیقت کې ډېر تفاوت دی او د دې د وجه پاکستان چې کم عکس په دنیا کې جوړیږي هغه د شک په نظر کتی شي نو په دې حق له خبرې وشوې جنرالي څو کې بیانیا دا دواړو بیانیا داخلي او خارجي چې کم دي هغه تړلې دي او دا یو کمپوزټ ډایالوګ یا کمپوزټ ډیسکشن دی چې د دواړو وړخت د خبرې مونږ کوو
او په دې کانفرنس یا غونډه کې د ګډونوالو انتخاب تاسو پر څه بنیاد باندې کوي څوک په دې کې ګډون کولای شي یا څوک تاثیر ابلی یا بلن ور کوي
په بلن باندې موږ خلک راغوښتي دي چې زیاتره لیکوالان دي دانشجو انټلیکچوال دغه خلک دی او یو هوست کمیټي دا غیب من کینو پیسې من خلک منتخبو جنرالي دا اوپن کانفرنس دی سو دیس از کلوز ډور سیشن نه دی خو بای انویټیشن دی په بلنه باندې
او رسی پرستم ډاک صاحب دا د دوهم کال دی دوهم غونډه د چتا سودا کانفرنس تر سره کوي تیر کانفرنس ته په کتو څومره نتیجه ورکړل یا څه اغیزه وشندې او د دې کانفرنس تاسو څه تمه لري
څونکې د پاکستان خلکو د ډایسپورا په یو ځای باندې راغونډول یو ډېر مشکل کار دی خلک اروپا نه راغلي دي پاکستان نه راغلي دي امریکا نه راغلي دي نو صرف دا غونډه کولم په خپل ځای باندې یو پرمختګ دی خو موږ کوشش دا کوو چې دینه څه عملی فائدہ واخلو څنګه چې ما ارزو کو چې دینه داسې یو پلیټ فارم موږ جوړ کړو چې هغه خلکو ته ملاوي
تاسو د لیکوال ډاکټر محمد تکی مرکاری دل چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي ور سره د سات کانفرنس پاړه کړې و په پیښور کې د ماسیګر پینسنی می بجې شوې دي د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو
په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي تر سوري لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی د پیښور په تاماس اسټیډیم کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي کانفرنس دوام لري چې د هغه سیمو په سوري ځوانان او د یادګوند کارکونکو ګډون کوي دا کانفرنس ته به مولانا فضل الرحمن هم وینا کوي د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوج او بیان دي پرمیشه د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمهواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي د قبایلي سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تر وو لکونه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي د فاټا سیکرټری تعلیم څانګې مشر اشرف خان پریدي نن د مومندو پړنګار کې د یو سرکاري سکول ودانۍ پرانستې د سوري ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو ماشومانو په سکولونو کې بیرته داخلولو لپاره هلې ځلې کوي د بلوچستان د روغتیایي چارواکو وینا ده چې د حکومت د هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغو قابو موندل شوی دی پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ هغه کینیډای کورنۍ چې په کورما قبایلي سیمه کې پاکستانی فوج له وسلوالو راخوشه کړي ویل دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمنې جنسي تیری کړی دی تیر شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه کسانو خلاف کاروایی وکړل شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ ول د شام په روکا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده دا خبره نن د شامي ډیموکراتیک فورس ویان مصطفی بالی کړی او ویل دي جګړه کې دي شي 107 یا 100 ورځې ونیسي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی دی او کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته سفر وکړي
لند خبرین هم د ګلای حسن وری د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان زنه رسپانه په خپلې اداریو کې ستړي کړې دي
آج رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په خپلې وعده قائم دي او قبایلي سیمه با په قامي بهیر کې شاملولې شي رسپانه لیکي چې د فاټا اولست تیرو او یا کلونو راهسې د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي او د سیمه خلک په هر ډګر دا غوښتنه کوي چې د قانون خاتمه دي وکړي شي رسپانه لیکي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملولو ځنی ګوندونه اندېښنې لري او دریزې دي چې د فاټا د راتلونکو فیصله دي د قبایلي سیمه د خلکو د خواهشاتو مطابق وکړی شي نو مرکزی حکومت لا پکار دي چې کم ګوندونه په فاټا اصلاحاتو اندېښنې لري نو هغه دې لري کړي او زر تر زره دې دا اصلاحات عملی کړي مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کالج د استادانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک د ناکامو مذاکرات ورستو دا تاثیر ورکړی شو چې ګني مذاکرات کامیاب شول ورسپانه لیکي چې دا قسمه غلطو ګامونو نتیجې هیڅ کله هم صحیح نه راوځي او استادانو تر وسه د کلاسونو اخستو څخه بایکاټ کړي نو صوبایي حکومت لا پکار دي چې صرف د بیان نو ورکولو پر ځای د عملی ګامونو پورته کړی او د استادانو چې کمی جایز غوښتنې دي نو هغه دی اومني چې دا شاندا معاملہ په خشان هوار شي او رسپانه لیکي چې هله دا چې صوبایي حکومت به نور وخت ضایع کولو پر ځای د مسلې سهل راوباسي چې د زده کوونکو نور وخت ضایع نشي نایبات رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په تعلیمي ادارو کې د نشئی توکو د زیاتې دوه رجحان د ځوان کول په حق لنوي اندېښنې را مخې ته کړې دي رسپانه لیکي چې سمو د مخ کې د اسلام آباد پېښور لاهور او زنونو خارونو
نو په تعلیمی ادارو کې د نشئی توکو د استعمالولو خبرونه مخې ته راغلی وو. د کم ورستو چې د تعلیمی ادارو انتظامیه او سرکاري چارواکو په یو شمیر تعلیمی ادارو کې کارویانې وکړي. ورسپانه لیکي چې د نشئی توکو پر ضد ځواک یا اینټی نارکاټکس فورس صرف د پنجاب په یو شمیر تعلیمی ادارو کې د 95 نه زیات کسان نیولي وو چې نشئی توکي به یې په زده کوونکو خرڅولې. نو د دې حالاتو وروستو د تعلیمی ادارو انتظامیه، مور پلار او د تعلیم محکمې ذمہواریان نور هم زیات شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځوان کول د نشئی توکو نه بچ کولو لپاره هر تن له خپل ذمہواری تر سره کول وی، ځکه چې دا زهر پوره قام تباه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسټ مجلې په یوې مقاله کې د قبایلي سیمو انتظامی حالت ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت په دې سیمو کې د رواج په نامه یو داسې قبایلي نظام راوستل غواړي کوم چې د ښځو د حقونو ډېر ضد دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجلې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د جرګې ختمولو پر ځای د انصاف په رسمي نظام کې د شاملولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت د روان کال په پیل کې د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون لپاره منظوري ترلاسه کړې وه. مجلې لیکي د پاکستان حکومت د هرې جرګې لپاره یو منځګړی ټاکي او هغه به د دې جرګې د غړو د پریکړو منظوري ورکوي. د مجلې په لیکنه له داسې کولو د پاکستاني حکومت هدف دا دی چې په رواج کې د میرمنو د حقونو په اړه موجود اندېښنې له منځه یوسي. اکانومیسټ لیکي چې د پارلمان له 320 غړو څخه یوازې 30 غړو پر دې د رایو اچولو زحمت وکړ او زیاتره بحث پر دې و چې یوازې نوم ور بدل کړي او که څنګه. د مجلې په لیکنه قانون پوهان د دې سخت مخالف دي چې جرګه دې د انصاف په رسمي نظام کې شامل کړل سي. ځینې وړاندیز کوي چې د جرګې پر ځای حکومت ته پکار ده چې ټاکل سو ناظمانو ته د وړو وړو مسلو د هواري واک ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له ناروې هیواد څخه د ایستل کېدونکو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. سازمان لیکي د ناروې حکومت 13 کلنه طیبه عباسي له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته افغانستان ته لیږي. لیکنه کاږي چې د ناروې هیواد د دې ممکنه ګام پر ضد په احتجاج کې راخستل سوی یو بینر لیکلی چې تاسو یو ځل افغانستان ته لاړ سئ او وګورئ چې هلته ژوند څومره خوندي دی. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه رپورټ لمخې ناروې نږدې 10,000 افغان کډوال پر دې مجبور کړي چې بیرته افغانستان ته لاړ سئ. یاد سازمان پر ناروی ژغ کړی دی چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره باید هیڅ یو افغان هم بیرته خپل هیواد ته ونه لیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایران د فشارونو د زیاتولو شمنه کړې ده. د دا هیواد یو سرکش رژیم مبالغ خبرداری ورکړ چې لا اټومي تړون څخه به ووځي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه شوې ده. د دې لیکنې ځینې نورې برخې او په دې اړه رپورټ د صالح محمد صالح نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل. غټی نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. شغلی ټرمپ تیره شپه د ایران پر وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دای هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. شغلی ټرمپ وویل له کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړی دی. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخ کې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یوه له تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د ټیمي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوه چې له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لرې سول. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلي،
اما اگر روزی منافع ما تامین نشه،
که کوم ورځ مو ګټه تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شیبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې ښاغلی ټرمپ له ایران بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل ډیره هیله لري چې له ایران سره سوی تړون پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلل چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسي پاسخه کیدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه وګټله ویلي د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه اټومي موافقه کمزوري کوي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال لږوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه یې په مذاکرو کې برخه درلوده پر ولسمشر ټرمپ تور پوری کړ چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا د غرض له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له موجودګۍ پاکېږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلان نه تیار شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري مشار لډیو ته ویلي چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره به سرحدي او د امان سم پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې اوسه شي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکېږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوو میاشتو پورې سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغو پولیسو ته به د ښې روزنې تر څنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي، وزارت دفاع پرې مربوطېږي، کارونه ټول خلاص شوي، آماده شوي دي، تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دلوا باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي، نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا خط تسلیم کو، تجهیز کو، نوي تجهیزات ورکو او دوی چې د دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په خپله صورت سره اجرا کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسی جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان، یمګان او وردوج، د کندوز چاردره او دشتیارچی، د غزنی ناوه، د بادغیس جوند، د سرپل کوهستانات، د هلمند موسی کلا، د پکتیکا جنی خیل، د فاریاب غورماچ او یو شمیر نور غسیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لس پلس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له شلو نه تر دیرشو پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګور ژورنال د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوي چې وسلوال طالبان په یو څلوېښت ولسوالیو واکمن دي او د یو سلو اتلسو نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین ځاځي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا درست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې موږ ستونزې لرو هلته باید توپچي قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبني مسله نه د لاس واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وې چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د روزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي په روزګان ولایت کې تر نامنې وروسته بهرني ځواکونه غواړي یوه ډله پوځیان دغه ولایت ته ولیږي سو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ولایتي شورا غړي بیا روزګان ته د بهرني ځواکونو لیږدول ګټور نه بولي او وایي چې داغي راتګ به جګړه نور هم ګرم کړي. په دې اړه د شریف الله شرافت دا رپورټ اورو.
د اورزګان سیمیز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرنی ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرنی ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنۍ ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرنی ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ تر څنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرنی ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډېر ژر به دلته میشت شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې زه فکر کوم چې وصله له مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی او دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ریکارډ کې د راتلونکو وختونو لپاره چې اعلان شوی نه ده دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندګان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه ده نیول شوی چې څوک به وي دی ځواکونه کې.
لادی وړاندې هم په څو ځلی د اورزګان سیمهیز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هاخوا بیا د دغه ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات تیر ورځ مازیګر پیل کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله اووه وسلوال طالبان وژلي او اتلس تنه یې نور ټپیان کړي او دغه راز یې ګڼې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلي قیمتي وایي په دغه عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې عملیات افغان ګډ ځواکونه مخته وړي خو کارکیاسي بهرني ځواکونه هم هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د ارزګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د بهرني ځواکونو راتګ و دغه ولایت ته د دوی په خیر نه دي. د ارزګان د ولایتي شورا یو غړي محمد کریم کریمي وایي چې بهرني ځواکونه نه غواړي چې جګړه ختم سي، ځکه نو په وینا چې د هغوی راتګ به حالات نور هم ترنګلی کړي.
اوس هم بیا په دغه باندې واضح ته سوا هم چې زموږ دروازه مخته څخه چې کوم بهرني ځواکونه هر څوک راځي نتیجه داسې منفي بولم در څو چې د روزګان د ولس څخه سوال نه غوښته سي د روزګان د ولس سره مهنګه نه شي د روزګان د ولس سره ولس سره په انتفاق شي دا ټول افغانان دي او روزګانیان دي. روزګان ولایت کې په مرګ
د یادونی ورده چې د ارزګان والي ځکه د بهرنۍ ځواکونو راتګ ته خوشبینه دي چې په دغه ولایت کې له تیر یو کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي د حکومت د هلو ځلو له امله په صوبه کې د ماشومانو پر زیاتره ناروغیو کابو موندلی دی او امکان دی چې د میندو او پلرونو په کومک به ډېر زر نورې ناروغۍ هم ختمې شي. دا خبره د یونیسف او د ډبلیو ایچ او په مرسته تېره ورځ په کوټه کې په جوړه شوې یوه غونډه کې شوې ده چې تفصیلي درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته په ماشومان کې د نو ناروغیانو د مخنیوي په اړه تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیر صحت د روغتیا د ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو تر څنګ په ګڼ شمېر کې ډاکټرانو ګډون وکړی. و غونډې ته وویل سو چې د صوبایي حکومت د الوزلو په نتیجه کې د ماشومانو په ناروغیانو کې ډېر کمښت راغلی دی. په دې اړه نور حال د ماشومانو د روغتیا کارپوه ډاکټر عبدالله صداسی راته بیان کړی.
دا غونډه په دې هکله ده چې دا کم چې ډیسټریکټس دی دا ضلع دی کم چې دوی کارونه کوي دا غو کارکردګي دا غو جایزه اخیستل ټول ریکارډ کتل چې آیا کم چې دوی ته حکومت د بلوچستان فند ورکوي یا کم چې دوی ته فیسلټیز ورکوي هغه آیا دوی سم استعمال کړی دي کنه نه کړی چې دا موږ ګورو چې آیا په فیلډ کې څونه کشنان ته ویکسین رسیدلی دی.
پر دې مهال د اپشن ولسوالۍ د روغتیا افسر ډاکټر مقبول احمد کاکړ زیاته کړه که و ماشومان ته پر وخت باندې دغه ټکی ولګیږي نو د شری پولیو توره ته به په ډول د نورو ناروغانو څخه ماشومان د همیش لپاره خوندې پته کېدای شي.
دا پروګرام چې دی دا د حفاظتي چکو لپاره چې موږ کم په هر کلی کې موږ جلا جلا داسې وکلو ته موږ ویکسینیټرز چې کم دی هغه ولاړ شي دورې په کلو کې اعلان وکړي بیا یو ځای د یو چا په کوټه کې کښینی بیا دورې هلته په کورو کې اعلان وکړي چې ته دا کښنیان تر یو کال پورې چې دی د خپل کښنیان راوړي او دغه حفاظتي ټکی ور ولګوي. دا ټایم د موږ سره د نو نه جوړی لپاره چې کم یو دی موږ ودا کښنیان تستنی ور لګو د مور چې کښنی پیدا سو بیا تر یو کال پورې موږ د حفاظتي ټیټکی ورلګو.
دلته د روغتیا د چارواکو وینا وه چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې اوس د دغه ناروغیانو څخه د ماشومانو د مړینې کچه ډیره کمه شوې ده. په دې اړه به غوږ سو د روغتیا او صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ ته.
دا پروګرام چې دی خاص کرکې د کښنیانو چې کوم بیماریانې دي چې موږ شری ورته وایو خاص کرکې د پولیو ده د نور نمونیا چې په بچانو کې
لږه پیدا کیږي، دا وینې کمی، گردن تور، بخار، پلانا، دا شان چې دي دا پکښنیانو کې په یو حساب کې دا پریمنټیبل دي. او موږ دا کم چې ویکسینیشن کوو، دا بر وخت ویکسینیشن چې کم کښنیان پیدا شي دا غسه 15 سال پورې، او بیا دا پولیو غدا 50 کال پورې کښنیان ته ویکسینیشن وي، پولیو ډراپ ورکې، نو دا بچان چې دي بیا سره کیږي، نه نو نور نه جوړیږي کیږي.
شاغلی کاکړ د مندو پلرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپلو سیمو کې د روغتیا د ځایي مرکزو د لارې او ماشومان ته بیل څه ځنډه حفاظتي ټکي هارو مرو ولګوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
په ننګرهار کې د وژل شوو سرتیرو کورنۍ وایي چې د حکومت لخوا دوی سره شوې وعدې نه دي پوره شوې. دوی له حکومت غواړي چې د وژل شوو سرتیرو یتیمانو او کونډو سره دې کړې وعدې پوره کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي هم دا مني چې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ لپاره چې کوم حکومت کومې مرستو اندازه ټاکلې ده هغه د دوی ضرورت نشي پوره کولی. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
خستلال چې د سرحدي پولیسو په لیکو کې د یو وژل شوی سرتیری ورور دی د اریزو له دوسیې سره ولایتي شورا ته راغلی و. نوموړي خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل
د شهید احمد بلال یو زوی څلور میاشتې بعد د هغه د مرګ نه پیدا شو چې حمزله نامه ده، د یو لور ده چې د اته کالو ده، او یو ښځه ده، او یو زړه مورکۍ ده. دغه ته هېڅ توجه نشته. که د مسلم یار صاحب دفتر ته لاړ شو موږ ته دروازې بند دي. بغیر د ولایتي شورا نه والي صاحب ګلاب منګل ته راغلي، یو ځل هغه سره ملاقات وشو، هغه هم وعدې راسره کړي دي. وعدې کوي، عملي هیڅوک نه کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر هم وایي چې د وژل شوي سرتیري له کونډې او یتیمانو سره د دوی په غوښتنه چارواکو د مرستو وعدې کړې وي، خو یوه یې هم نه ده عملي کړې.
زموږ سربازانو د وطن د دفاع په خاطر باندې قرباني ورکړې ده. دغه د بلال رور موږ ته ولایتي شورا ته بار بار راغلو، موږ سره چې کومې وعدې شوې وې چارواکو راسره وعدې کړې، هغه وعده هم دوی دغه وعدې ته وفا ونه کړله.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم دا مني چې د وژل شوو سرتیرو وارثانو ته چې حکومت په کوم امتیاز قایل شوی هغه د دوی د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي ادارې تر څنګ د ننګرهار پنګوال او شتمن خلک هم مسؤل ګڼي چې له دغو بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي.
هغه سرتیری چې هغوی د وطن د دفاع په لار کې د شهادت مقام ته رسیږي، د هغه لپاره په قانوني لحاظ ځینې امتیازات شته. دا امتیازات نشي کولی چې د شهید کورنۍ د ژوند ټول اړتیاوې ورسره رفع شي. هم ولایتي اداره، هم د ولسوالۍ په کچه مسؤلین، او هم عام ولس، او د دې په څنګ کې زمونږ پانګوال هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او د هغو د یتیمانو روزنه پالنه خپل مکلفیت وبولو. زه فکر کوم چې دا هم اسلامي خبره ده، او هم زمونږ باید خپل ټولنې هغه مدافعین چې هغوی د وطن د دفاع لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، د هغو روح به مونږ خوشحاله کړي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسوره د باس محمد عبید رپورټ تاسوره دوست خبرونه په اخره کې د ګل ایاس نلند خبرونه اورو.
په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې تر سوري لاندې د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو پاټا په خیبر پختونخوا کې د اعظم کولو مخالفت کړی دی. د پیښور په تاما سټیډیم کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کانفرنس کې د هغه سیمو د خصوصو ځوانانو او د یادګون کارکوونکو ګډون کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د فوج ویان دي پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال په بیان کې ویلي دي چې د پاکستان معیشت پیاوړې دي، او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی شي. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیمي څانګې مشر ویلي دي چې په فاټا کې تر وو لکو نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي او له تعلیمه بې برخې دي. د فاټا سیکریټریټ تعلیم څانګې مشر هاشم خان افریدي نن د مومندو پړانګار کې د یو سرکاري سکول د ودانۍ پرانستې دستوري ته په وینا کې وي چې د قبایلي سیمو ماشومان په سکولونو کې بیرته داخلولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د حکومت هلو ځلو له وجې په صوبه کې د ماشومانو په زیاتره ناروغیو قابو موندل شوی دی. پرون په کوټه کې په ماشومانو کې د نوو ناروغیو مخنیوي په اړه غونډه کې د صحت صوبایي وزیر د روغتیا ځایي او نړیوالو ادارو چارواکو ګډون وکړ. هغه کینیډای کورنۍ چې په کورمه قبایلي سیمه کې پاکستان فوج له وسلوالو راخوشي کړي و ویلي دي چې د تختول کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشوم لور وژلې او په میرمنې جنسي تیرې کړې وو.
تیر شپه د کینیډا ټورانټو ښار ته رسیدو وروسته جوشوا بویال د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دغه کسان خلاف د کاروي وکړ شي چې په دې ناوړه پیښه کې ککړ وي. د شام په اروقا ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد وروستۍ جګړه روانه ده. دا خبره نن د شامي ډیموکراټیک فورس وایي مصطفی بالی کړي او ویلي دي چې جګړه کېدی شي 600 یا 100 ورځې ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره نوې ستراتیژي کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی دی. نوموړي پرون د ایران په اړه خپل پالیسۍ کې ویل چې ایران د ایران په اړه نوې ستراتیژي مقصد هغه هیواد له اټمي وسلو ترلاسه کولو نه راګرځول دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار اکرام اسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.